السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د ماموزیو کامی مشران وای تا ورغزول انتظامی چارواکو سره مذاکرات ناکام شوه دي. په کوټه کې د هغو دوه ماشومانو له جسدونو سره د بلوچستانو احتجاج تمام لري چې په تربت کې پر یو کور د راکټ په چاودنه کې وژل شوه دي. او د اکتوبر په 14مه د پاکستان نړیوال هوایي چلند پی ای ای کابل تخپل پروازونه ځنډبل دي. د خبرونو تفصیل. د ماموزیو کامی مشران وای په پیښور کې د اکتوبر په 14مه ماسیګر د ورغزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې وکړې، خو څه نتیجه یې ورنکړه او خپل احتجاج ته یې دوام ورکړې. د دوی د تیر ګل ورځې راهیسې د پیښور پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي، د دوی لا درک شوي کسان دې خوشي کړل شي. په نامنیو پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو شوو کورنو تاوان ورکړي او د سیمې خلکو ته دي د روغتیا او تعلیم په ګډون نور اسانتیاوې برابرې کړي. ته دغه احتجاج یو مشر سید خان او رگزی مشال ریډیو ته د خپل مذاکراتو په اړه وایي.
فرسٹ پرایورٹی زمونگ امن دے چا پہلا کے کہ امن نہیں نو زمونگ ٹول ڈیولپمنٹ کرونا چھ کم دی دادا نش برابر دی نو مونگ فی الحال ہم مذاکرات چھ کم دی دادا نا کام خکار دا و تویل شو چھ اگا کوم خلق سا زمونگ سی مذاکرات کی دو پاگے کے نہ جی او سی او نہ کور کمانڈر او نہ ای جی ایف سی او.
بلخوا د پاکستان حکومت وای په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو پروژو ته دوام ورکړی دی. په کوټه کې د هغو دوه ماشومانو له جسدونو سره د بلوچستان احتجاج دوام لري چې د بلوچستان د تربت په هوشاب سیمه کې د اکتوبر پر 14مه پر یو کور په چاودنه کې وژل شوی دي. دغه ماشومانو کورنۍ وای پر کور یې راکټ راپریوتی چې پکې دوه ماشومان چې ورور او خور ول وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د چاودنې پر ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو، خو هلته له ضلعي چارواکو سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته دغه مړي کوټې ته وړي او د اکتوبر 14مې راهیسې د وزیر اعلی دفتر ته پر تلونکې لویه لاري د احتجاج په توګه خودي دي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی ویلي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان د تربت تپیخې نوټس اخیسته او ډېر ژر به د کمشنر په مشرۍ یو سرکاري پلاوی د پرلت له برخوالو سره وویني او پوښتنې به یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د اکتوبر په 14مه د پاکستان نړیوال هوایي چلند پی ای ای کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي. پی ای ای دغه فیصله وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. د پی ای ای ویان د اکتوبر په 14مه ویلي دوی کابل ته خپل پروازونه د چارواکو لخوا د دوی په چارو کې د خورا لاسوهنې له وجې ځنډوي. له دې وړاندې طالبانو پی ای ای او کام ایر ته خبرداری ورکړی وو چې که د ټکټونو بای کمې نه کړي د بندېدو له خطر سره به مخامخ شي. د طالب چارواکو په خبره د دغه هوایي شرکتونو د ټکټونو بای د عامو افغانانو د وسه بهر دي. ترکی وایي چمتو ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري ناورین په کابو کولو کې مرسته وکړي، خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمني ونه پیژني. دا خبره د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په داسې مهال کړې چې د اکتوبر په 14مه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوربه و. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلتیا داسې نه ده چې ګنې دوی د دغه سختریزه ډلې حکومت جایز وګڼي. په دغه وخت چاوش اوغلو وویل باید افغانستان اقتصاد سکوت ونه کړي او زیاته کړه هغه هیوادونه چې بهر یې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي دي باید له نرمخ نه کار واخلي چې دا شان په افغانستان کې خلکو ته تنخواګانې ورکړی شي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی دا چې د اووم نړیوال شل اوریزه کرکټ کپ سیالۍ د اکتوبر پر 14مه په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ ویشت لوبډلې برخه اخلي، خو له نړیوال جام مخکې به هره لوبډله دوه تمریني یا وارم اپ لوبې هم کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې
د
په پیښور کې د اورګزو ماموزو قبایلی مشرانو له حکومت سره د امنیت ټینګولو او د نورو غوښتنو لپاره مذاکرات ناکامه شوي، خو یو ځایي مشروای پوځي چارواکو د ملاقات لپاره وربللی دي.
میٹنگ کی گئی الطب بمنگورو تا گو مچنگ مطمئن کئی اور سرنگ پامن و امان کے دخل رول لو بھائی دخل کو تب سنگ امن و امان ملے گی.
په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په بلنه مفتی محمود کانفرنس شوه معلومات ترکو. نن د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ ده. په قبایلی سیمو کې میرمنې کرونده کوي خو شکایت کوي چې حکومت ورته سہولتونه نه ورکوي.
چې مصالحې راکولې، تخمونه راکولې، خخو دوایی راکولې، د من هسپلګانې کول وړي، واخ په کې کېږي، مرض کوي، زیړ مرض کوي، قسم قسم مرضونه کوي.
نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ ده. د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د لاس وینځلو ارزښت تر نورو وختونو زیات شوی. ډاکټران وایي لاس په صابون په سمه توګه وینځل ضروری دي.
صابون چې د لاس هغه ټول حصو ته، د ګوتې منځ ته، د لکونو په منځ کې، مخ کې، روستو ټول حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي، نو دې ته پراپر لاس وینځل وایي.
نو رپورټونه هم شته، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې په احتجاج ناست د ماموزو مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. دوی د اکتوبر په 14مه په پیښور کې د اورګزو د ضلع انتظامی له مشر او د پولیسو مشرانو سره ولیدل، خو د زیاترو غوښتنو نه منل کېدو له وجې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی شپږویشت غوښتنې لري چې پکې د سیمې امنیت ټینګ ساتل، د لادرکو کسانو معلومات کول، د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالي مرستې ترلاسه کول او د سکولونو جوړولو په شمول ځینې نورې غوښتنې هم شاملې دي. د احتجاج مشران وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو مجبور دي چې اسلام آباد ته ورشي. نور تفصیل له پیښوره طارق اورګزی راکوي.
په پیښور کې د زیارت په مازیګر د اورګزو ضلع له انتظامی او پولیسو سره شوي مذاکرات تر ناکامه کېدو وروسته د ماموزو قومي اتحاد مشرانو خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د یاد تنظیم یو مشر سید خان اورګزی مشال لوډیو ته ویلي دا مذاکرات پرون د دوی پنځه کسیزه کمیټې له ډپټي کمشنر محمد خالد او ځایي پولیسو مشر نثار احمد خان سره د پېښور په کمشنر هاوس کې کړي چې بې نتیجه ختم شوي. سید خان اورګزی زیاتوي که څه هم په مذاکراتو کې هغه ټولې غوښتنې ورسره منلې چې د هغوی تر اختیار لاندې ول، خو د سیمې امنیت بحالول، بې درکه تنان ورته را پیدا کول، هدفي وژنو مخه نیستل او داسې نورې غوښتنې په ورپوره کولو لا هم مثبت جواب ورته نه دی ملو شوی.
فرست پرایورټی زمونږ امن دی. چا په علاقې کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنټ کارونه چې کم دي دا د نش برابر دي. نو مونږ فی الحال په مذاکرات چې کم دي دا د ناکام کار دا وته ویل شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کې دوی په هغه کې نه جی او سی او نه کور کمانډر او نه ای جی ایف سی او. نو په کار دا دی چې مونږ خل هغه سره میټینګ وکړو فرلت به تر هغه پورې جاری وي چې دغه خلکو نه مونږ مطمئن شوی نو.
په پیښور کې له پیر ورځې د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان د ماموزو اولس احتجاجی پرلت هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته وهلې او وایي تر سوچ غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج نه ختموي. یا تنظیم پرون د شپږشتو غوښتنو فهرست حکومتي چارواکو ته وړاندې کړی چې پکې تر ټولو لوی او مهمو غوښتنو لا هم کړکېچ موجود دی. موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر محمد خالد سره د رابطې کوشش وکړو خو ناکام شو او نه ته د پولیسو کوم دریز مخې ته راغلو، خو البته دومره ده چې پوځ د احتجاج کوونکو ځینې مشران د جمعې په ورځ پر پاتو غوښتنو د خبرو لپاره کوهاټ ته بللي. د ماموزو قومي اتحاد مشر بلال الدین اورګزی وایي که پوځ مطمئن کړل نو خپل کورنو ته به واپس لاړ شي، ګنی خپل احتجاج سرخار اسلام آباد ته د غزولو اراده لري.
کوهاټ کې یو سی صاحب سره میټینګ خلص د پاره کې د اورګزی کمانډنت ڈی پی او ڈی سی او شمول مو د قوم مشران د ټولو ته انویټیشن وکړ. نو ستاسو مو میټینګ کیږي هلته به موږ ګورو تا غو مو څنګه مطمئن کوي او څرنګه په امن او امان کې د خپل رول لوبوي، د خلکو ته څنګه امن او امان ملويږي.
ماموزو د برا اورګزو په حدودو کې راځي چیرته کې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د هغه سیمو خلکو خپل کورونه پرېښودلي او اوس هغوی د ملک په مختلفو ځایونو کې میشتي. که څه هم په 2013 کال کې عملیات تر مکمل کېدو پس شپږ سوه خاندانونه واپس خپلو کورونو ته ورغلي، خو هغلته د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونو د نشتوالي ترڅنګ ناامنۍ او داسې نور ورپېښو مسالو ورغلي خلک بېرته کډوالۍ ته مجبوره کړي. تارک اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په هوشاب سیمه کې په یو چاودنه کې د وژل شو دوه ماشومانو د خپلوانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی د دغو ماشومانو مړي کوټې ته راوړي او هلته د اعلی وزیر دفتر ته پتلون کې لویه لاره کې پرلت پیل کړی دی. دغه ماشومان د اکتوبر پر 10مه په یو چاودنه کې وژل شوي وو. دوی غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړ تنانو ته سزا ورکړل شي او د دوی په کورونو د راکټي بریدونه ودرول شي. بلخوا حکومت د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي چې د احتجاج کو پاگ پہلے گی
د پرلت په کوټه کې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور پتلون کې لویه لاره کې د تربت خوشاب هغه کسان لخوا نن هم روان دی. د چا چې دوه ماشومان د اکتوبر په 10مه نېټه په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د دې پرلت زیاتر برخه وال تور پوری کوي چې چاودنه د سرحدي عسکرو د راکټ یا توغندي له امله شوې ده. ماشومان یو خپل وایي چې موږ نور څه نه غواړو، یوازې موږ د خپلو سره تحفظ غواړو. موږ بلوچستان یو او په پاکستان کې د اوسېدو حق لرو، ولې موږ مجبوره کوي او موږ چیرې ولاړ شو؟ اوس موږ دلته د انصاف غوښتلو په خاطر ناست یو. د دې پرلت برخوالو خبرداری ورکړی دی چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخت پورې به دوی دلته خپل احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمل خان د تربت د پیش نوټس خسدی او ډیر ژر به صوبایي حکومت د دوی غوښتنې واوري.
سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارے ہوم منسٹری ان سے انگیج ہوں گے، جو ان کے ڈیمانڈز ہم سنیں گے اور انصاف کا بول بالا رہے گا، انشاءاللہ ہم انصاف ہوگا تو ان کے ہم ڈیمانڈ
حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وی چې اعلی وزیر جام کمال خان د پیش نوٹس اخستی دی او کمشنر به ډیر ژر د دوی سره ووینی. دغه ډول د کورنۍ چار وزارت هم د دوی سره په تماس کې دی ځکه چې حکومت د دوی غوښتنو او دلو او و اوارول ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د غزمن کورنۍ سره به انصاف کیږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي دغه ډول ناوړه پیښه نه شي رامنځته. که څه هم تر دمګړی پورې د سرحدي عسکرو لخوا د پیښې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې د کوټ ضلع چارواکي به د پرلت برخوالو سره نن ویني چې دغه احتجاج زر تر زره ختم شي. د دونې وړ ده چې د اکتوبر په 10مه نېټه د کوچ څخه 115 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د بلوچستان د تربت په شاب سیمه کې په یو کور کې چاودنه شوې وه چې له امله دوه ماشومان خور او ورور وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. څوک چې اوس هم په روغتون کې داخل دی. د دې چاودنې په ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوان لومړی په تربت کې احتجاج وکړي او غوښتنه یې کړې وه چې د دغه ډول ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي، خو هلته د ضلع چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه مړی یو کوټې ته راوړی دی او نن درېمه ورځ ده چې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور تلونکي لویه لاره کې مړی ایښی او خپل پرلتې روان ساتلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ماسخوتن په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا، د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا ویان اختیار ولی ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځینو نورو مشرانو او سیاستوالو د هیواد د داخلي او سیاسي مسلو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو ویناګانې وکړې. په خپلو خبرو کې مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پالیسۍ ناکام وبللې او د پاکستان جمهوریت تحریک د سره سم یې پوځي اسټابلیشمنت د عمران خان د حکومت پر راوستو یو ځل بیا تورن کړ. دا هغه تورونه دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت یې ردوي. نور تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
د مفتی محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام یوې لویې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خارجه او اقتصادي پالیسۍ ناکامه وبللې او د پی ډی ایم دریضه بیا تکرار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړي او د حکومت د رانسکورولو پورې به دوی خپل مبارزه جاری ساتي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه،
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی.
ز اسٹیبلشمنٹ تہم ویل غواڑم چې معلومه نه ده چې تاسو دا حکومت په کوم امید سره راوستلی دی او په کوم امید مو د ده لپاره ټګي کړې ده. مونږ داسې حکومت نه تسلیموو. ټول سیاسي قوتونه به په شریکه مخ په وړاندې ځي. د جمهوریت په شکل کې دا امریت مونږ ته قبول نه دی.
امریت بصورت جمهوریت یہ ہمیں قبول نہیں ہے.
مفتی محمود کانفرنس دا پاکستان مسلم لیگ نون پختونخوا ملی عوامی گون قومی وطن گون او پا پاکستان جمهوری تحریک کی دا شامل نور گوندونو مشران او سیاستوال هم را بلل شوی وو او دا جمعیت علماء اسلام دا سیاستوالو ترسنگ دا دغه نور گوندونو مشرانو دا مفتی محمود جمهوری دینی او پا پاکستان کی دا عین دا واکمنی خدماتو تا دا عقیدت پیرزوانی وړاندې کړي. په غونډه کې سیاستوالو د سیمې او په خصوصي توګه د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچاګزی په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د عین او د افغانستان د بیرغ احترام دی وکړي او دغه هیواد د حالاتو سمولو لپاره دی لویه جرګه راوبلي.
د افغانستان مسله د افغانستان استقلال دی. افغانستان خپل جندای د افغانستان په هر شوا د افغانستان د ولسی دې تر د چپای چکیږي چې جنگ ختم. برادر صاحب لوی جرګه راوغواړي. مولانا فضل مروان هم دروغواړي چې افغانستان کې مستقل جنگونه بند کړو. زموږ د عقل امتحان دی. موږ به کوشش کوو. څلوېښت کاله موږ وژلي یو. نور موږ د جنگ توان نه لرو.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې به دوی په پا پاکستان کې د عین د بالادستۍ لپاره خپله مبارزه جاری ساتي.
د پی ڈی ایم د جنډې لاندې د ملک د عین جمهوریت لپاره جدوجہد کاو چې یو حکمران بغیر جمهوری طریقے سره برسر اقتدار راشي چې هغه د عوامو په ووټ باندې نه راغلی. هغه چا په زور روستی نه هغه حکمران قلم دغه غریبانانو د دې عوامو خیر خواه نشي کېدی.
خدا پاکستان تحریک انصاف مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم د 2013 په عامو ټاکنو کې د لاسوهنې تورونه بی ځایه بللي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په کراچۍ کې د ترهګرې ضد یو عدالت پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ او د غورزنګ دوه نور مخکښان مفروران ګرځولي. عدالت حکم د اکتوبر په 14 د غورزنګ د یو مشر او قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنې په وخت جاري کړې. بلخوا د غورزنګ مشران وایي خپلې سوله ییزې مبارزې ته به دوام ورکوي. عدالت پی ټی ایم مشران په داسې حال کې مفروران ګرځولي چې د پاکستان وزیر اعظم د وسله والو طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې. نور معلومات له شاهین بنیری نورو.
د کراچۍ په زندان کې د ترهګرې ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلۍ غړی او قومي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ او د غورزنګ دوه نور مخکښان مفروران ګرځولي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي اسمبلۍ د نیول شوي غړي علي وزیر وکیل قادر خان وویل چې دا ټول کسان د کال 2000 د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورزنګ په یو ولسی غونډه کې د ریاست پر ضد په سرګندورو تورن شوي وو خو هغوی دغه تورونه رد کړي دي. نوموړي د عدالت د وروستۍ پریکړې په اړه زیاته کړه.
هغې کې دا مخروران ډکلیر شو د عدالت ته طرفه. نو هغې دپاره بیا عدالت هغه کوي چې بھائی د دوی پته ولګوئ د دوی کو څه جایداد دی هغه ضبط کوي که نه. نو هغه بیا پولیس خپل یو رپورټ ورکړي چې بھائی د دې سړي دا 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 جایداد دلته په دې دې ځای کې پروت دی. نو عدالت دا وکړي چې هغه حکم وکړي چې بھائی دا جایداد یې ضبط کوي او اوس نن سبا دا چل نوی شروع شوی چې شناختی کارډ ورله بلاک کړي او بیا د هغه دایمي وارنټس آف اریسټ شو دي. پرون دا کاروایی وشوه او اوس درویشتم تاریخ باندې به د خیره فرد جرم پی آئی چی داغی نفس بیا په بل تاریخ باندې گوار آجی و بیا با کیس چلی.
بلخوا د محسن داول په مشرۍ قومي جمهوری غورزنګ د عدالت په پریکړه خپل خواشینی سرګنده کړي او خپل مبارزه ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. د ګوند یو مرکزی مشر عبدالله ننګیال وایي چې ستونزه دا ده چې حکومت د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کوي، خو چې کوم خلک د اساسي قانون په چوکاټ دننه خپل حقونه غواړي نو هغوی بیا د غدار په نامه بولي.
یو طرف ته پاکستان وزیر اعظم او آرمی چیف او ڈی جی ایس پی آر او ټول په ډېر په سرګرتیا او ډېر په زړورتیا باندې د طالبانو ته او ټولو عسکري ډلو ته د مذاکراتو بلنه ورکوي او هغه د ګنا ثابتولو او د ملک وفادار ثابتولو کوشش کوي. او بل طرف ته د پر امن مبارزې چې موږ له درې نیمو کالو شروع کړې ده او موږ تر اوسه پورې یو غملا هم نه ده ماته کړې، خو بدبختانه موږ په دې ریاست چې د غدار په توګه یا د ریاست مخالف په توګه ماری پکېږو نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې وروستیو کې ویلي چې کچري طالبان تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون ومني نو مذاکرات ورسره کیدی شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي چې تر اوسه په دغه اړه کوم واضح ریاستي پالیسی نشته چې د ریاست دوست کوم دی او دښمن کوم.
زه ګڼم دا چې همدل تکم د واضح پالیسی او ډایرکشن نشته دی چې د ریاست چې دی دوستان څوک دي او د ریاست دشمنان څوک دي. که تاسو د بلوچستان حالات ته وګورئ هغه هم د دې قسمه ړندو پالیسیونو د وجه نه چې دی هغه خراب دي. په سند کې چې دی خلک لګیا دي هغه بېدرکه کېږي، دغه شان د خیبر پښتونخوا ایون په پنجاب کې چې دی کوم حالات روان دي هغه هم ښه نه دي. نو ماته داسې لګي که دا پالیسیانې واضح نه کړی شوي د ریاست د طرفه د ریاست د ادارو د طرفه نو دا د خلکو په ضد روان دي او د خلکو په ضد باندې ریاستونه نشي چلېدلی.
د یادونې وړ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې پولیسو نیولې وو او بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی وو. نوموړی له هغې مودې راهیسې په زندان کې دی او د ضمانت درخواستونه رد شوي دي، خو د وزیر یو بل وکیل صلاح الدین ګنډاپور د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست کړې چې وزیر دې خوشې کړل شي.
په تورخم دروازه لګول شو مختلفو محدودیتونو لامل هلته کارکوونکي مزدوران واړه کاروباریان او افغان مسافر متاثره شوي. دغه کسان وایي چې په کار د هلته نوره نرمي پیدا کړل شي. د تورخم امیګریشن چارواکي وایي تر اوسه هلته محدودیتونه برقرار دي خو یوازې افغان زده کوونکي امرجنسي ناروغان او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته ورداخل شي. فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې کار کوونکي مزدوران، سوداګر او کسټم کلیرنګ ایجنټان وایي هلته لګول شو سفري محدودیتونو له وجې د دوی ورځنی ژوند ډیر متاثره شوی او په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر هم د تیرو 15 میاشتو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
دلته خو زموږ کوم لیبر دی مزدوران دي څلور زره زموږ سره رجسټري مزدوران دي خو دغه شمیره ډیره زیاته لوړه. موټرو ډرایوران، دکانداران، دلته بازار کې ناست دکانداران د سره 50-50 زره امبل کې کورونا یو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلی دي.
عبدالسلام شینوار وایي چې ډیر په وړه کچه به خوراکي توکي افغانستان ته وړل او له هغې اړخ نه به هم څلګ ډیر سامانونه راوړل او په دې کې به شورته څومره ګټه ترلاسه شوه په هغې به خپل کور ساتلو، خو د دې کاروبار څخه هم محرومه شو.
بس ما دی مخه مطلب پاپن وړ پاپن به ما په لو خرڅ کړم. محمد ځان سره یې انرژي کاټن را وخیشته یا څو لوټه دلته خرڅ کې 15-15 روپۍ به پاتې شي. بس هغه بچو سات په تیرو اوس کدی پاپن لا یا بسکټ لا یا ګولۍ لا سمګلینګ نوم ورکې نو دی لا بالکل سمګلینګ نوم نه ورکې. ځکه چې په بونډرۍ باندې په دنیا کې حقوق چې کوم د بونډرۍ خلکو دي الز مال راکړی شي موږ ټول سامان قانوني دی. تقریبا د 2000-3000 پورې دا شا ګنډې والے چې کوم خپل خوله وباسي او په شا ګنډه باندې دیمه خڅه شوي سیاغه مخه خڅه شې راوړي دا تقریبا بس داسې خلک هم وبکې ماشومان هم یتیمان هم کې لاګیا دي. واړه واړه یتیمانان دي تاسو خپل لې اینا یلته لارې نشته په کور کې واحد کپیلی بس 1500 موګه چې څوک 1000 موګه چې څوک 1200 موګه چې څوک 900 موګه چې بس دا روټین دی تقریبا 1500 لاندې.
یو افغان وګړی محمد سعید وای چې څو وخت مخکې د کوټه پلار پاکستان ته را داخل شوی او اوس غواړي چې افغانستان ته د تورخم لارې ستون شي، خو سفری محدودیتونو لوجې څوک نه پرېږدي.
په کوټه چمن راغلی او اسلام آباد کې وم او دسې یو میاشت یو نیم میاشت کېږي. ټول نه غټ مشکل همدا دی چې موږ خپل بیرته نه پرېږدي چې لاړ شو وطن ته اوس، او دا تذکیرې را سره دي او بعضې پاسپورټ هم ور سره دي. پاسپورټ والا هم نه پرېږدي، بعضې خلکو سره پاسپورټ شته او پاسپورټ والا هم نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم لګول شو سفري محدودیتونو لاندې افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته داخل شي، او د اگست په 15 نیټه په کابل د طالبانو د واکمنېدو وروسته په دې پوله نور هم سختي جوړه شوه، او افغان وګړو لپاره د ویزې سره سره په کابل کې د پاکستاني سفارتخانې لخوا د یو ګیټ پاس جوړولو شرط هم کې خودل شو. خو په دې وروستو کې ویزا او ګیټ پاس لرونکي افغان وګړي هم په تورخم نه را پرېښودل کېږي. دغه د تورخم دروازه د عامو افغان وګړو لپاره تړلې پرته ده، خو یوازې هغه زده کوونکي چې په پاکستاني تعلیمي ادارو کې له مخکې نه داخل دي، یوازې هغوی او ایمرجنسي ناروغانو او لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې کوم افغان وګړي د پاکستان ویزه لري باید هغوی لپاره په تورخم پاکستان ته دور داخلېدو بندوبست وکړی شي، خو په دې لا تر اوسه عمل نه دی شوی. او په تورخم کې د ایمیګریشن چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه ورته څه نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی او لا هم سفري محدودیتونه برقرار دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د شمالي وزیرستان لري پرتې سیمې سپین وام اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت بنیادی سهولتونو نه محروم دي. د دوی په سیمه کې په لکونو خلک اوسیږي، خو هلته د صحت یو مرکز دی چې پکې د ډاکټرانو او نورو طبي سهولتونو کمې دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکي وایي چې د سپین وام او شوا صحت مرکزونو لپاره د نوو آلاتو خستو ترڅنګ د ډاکټرانو او طبي عملې تبادله هم کړې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان لره پرته سیمه سپینوام اوسیدونکي وایي چې د صحت سهولتونو څخه بې برخې دي. لکونو آبادی لري سیمه کې یو د صحت مرکز دی چې پکې ډاکټران او نور سهولتونه موجود نه دي. زیاتوي چې ډیلیوري کیسونو کې د ډېر مشکل سره مخ وي او د معمولي ناروغۍ درملنې لپاره میرالي او میرام شاته راځي چې لارې سړکونه خراب دي له مشکل سره مخ وي. د سپینوام اوسیدونکو ملک یوسف هارون وایي چې تحصیل سپینوام په لسګونو کلو آباد دی، خو ولې د صحت سهولتونو څخه محرومه دی. رورر هیلت سنټر سپینوام کې که څه هم د صحت نوي آلات راغلي، خو ولې د بجلی او عمالې د نشوالي له وجې کارولې نشي.
تحصیل سپینوام ډېر غټه آبادی ده، یو رورل هیلت سنټر جوړ شوی دی. ڈی سی صاحب ڈی ایچ او شوګوریا مانی چې دی د مشته دره اکوپمنټ رول اجل ایمبولینس رول اجل، خو رورل هیلت سنټر سے سٹاف کمی ده، سٹاف نه دی رغلای. دا لره پراتی سیمې دي چې بولټری سره لګېدلې په داشه صحت مرکز نشته. په شه دغه غریبون هغه نشه زینا ډیلیوریز کیسې ضروری یا خپل یار شي مړی شي یا که څه په ماټی کې باندې تحصیل سپینوام ته دغه تقریبا 27 کیلومتر دزی تر رسای بیا دغه بیا میر لیټل دایتا ہے بیوی چې میز د اسپیټال ته سٹاف ورول شي بجلی وته پیرا کو او یو بوته پیرا کو.
د سپینوام یو بل اوسیدون کې ملک بختر ازوای چې سیمه کې یو رورل هیلت سنټر دی، خو سہولتونه نه لري.
په دغه اسپیټال شي ایمرجنسی سیستم نشته. په شه د ڈی سی صاحب نه او د ڈی ایچ او صاحب نه د امیر مطالبه کی چې مشته د اسپیټال شي 24 غنټه ایمرجنسی سرویس روکو. بل د کورونا چې کوم ویکسین شری شوی دی میش د ڈی ایچ او صاحب ډیر شکریا ده کوي، خو یو کمی دو په شه د ریکارډ چې غول نشته. په شه کنه او یو الیډی ډاکټر درته کښنه ولا شي چې میش ډیلیوري او دغه سیستم چې کوم نه دلته شي.
کلام چې پدې د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حفیظ الله داوړ نه وپوښتل، نو دوی وویل چې سپینوام رورل هیلت سنټر او شوا صحت مرکز لپاره د صحت نوي آلات پر ځای کړي. ډاکټران، ټیکنیشن او خزینه ډاکټرې تبادله هم هلته کړې. د نوي آلات کارولو لپاره بجلی ضروری ده چې د حکومت نه یې غوښتنه کړې. ضربه د غلطه د صحت اسانتیاوې برابرې شي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې جوړ رورل هیلث سنټر کې کا سہولتونه عوامالا پر ځای شي، ځانګړي ډول لیډي یا خزینه ډاکټره موجوده وي، نو د سیمې خلک به له ډېر مشکل څخه وځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نه.
د ماموزه او کامی مشران وای په پیښور کې د اکتوبر په 14 مازیګر د ورکزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې وکړې، خو څه نتیجه یې ورنکړه او خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی د تیر ګل ورځې راهیسې د پیښور پریس کلب مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي، د دوی لا درک شوي کسان دې خوشې کړل شي، په نامنې او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو شوو کورونو تاوان ورکړي. بلخوا د پاکستان حکومت وای په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو پروژو ته دوام ورکړی دی. په کوټه کې د هغو دوو ماشومانو له جسدونو سره د بلوچستانو احتجاج دوام لري چې د بلوچستان د تربت په هوشاب سیمه کې د اکتوبر پر 10 پر یو کور په 14 کې وژل شوی دی. دغو ماشومانو کورنۍ وای پر کور یې راکټ را پریوتی چې پکې دوه ماشومان چې ورور او خور بل وژل شوی او یو بل اټکی شوی دی. د 14 پر ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج د اکتوبر په 14 د پاکستان نړیوال هوایي چلند پی آئی اے کابل تخپل پروازونه ځنډوي دي. پی آئی اے دغه فیصلې وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. ترکی وای چمتو ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري ناورین په کابو کولو کې مرسته وکړي، خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمني ونه پیژني. دا خبره د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوکلو په داسې مهال کړې چې د اکتوبر په 14 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی کوربه وو او ټاکل شوی ده چې د 8 نړیوال شلوریزه کرکټ کپ سیالۍ د اکتوبر پر 14 په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 6 لوبډلې برخه اخلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته واورول. ترکی وای حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انکارا کې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د جینکو د تعلیم او د ښځو د حقوقو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ترک چارواکی وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همدارنګه د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنې شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنې شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي، دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همدارنګه د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړې. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړه. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړه پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبې په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي، خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د پاکستان اطلاعاتو خبرونو وزیر ویلی چې د ایسای د مشر ټاکلو عمل به زر سر ته ورسیږي. فواد چودري دا خبره د اکتوبر په 14مه په ټویټر لیکلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د نوي مشر د ټاکنې په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات سربیره هم د وزیر اعظم له دفتره په دې چوکۍ د ټاکنې رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. فواد چودري تر دې وړاندې ویلي چې د ایسای د مشر ټاکلو واک له وزیر اعظم سره دی. پښتنه دا چې د پاکستان په آئین کې په دې اړه څه ویل شوی دی، دا پښتنه عبدالحی کاکړ له قانون پوهانو سره سیړلې.
د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ له هغه وروسته اختلافات پیدا شول کله چې د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د اکتوبر پر 16مه نیټه په اعلامیه کې اعلان وکړی چې د ایس آی مشر جنرال فیض حمید له خپلې چوکۍ بدل شوی او پر ځای یې لیفټنټ جنرال ندیم احمد انجم ټاکل شوی دی. خو د دې اعلان اته ورځې شوی، خو لا هم د وزیر اعظم له دفتره د دې ټاکنو رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. د دې هیواد د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د اکتوبر پر 12مه نیټه په خبري غونډه کې ویلي وو چې د آی ایس آی د مشر د ټاکلو قانوني واکو اختیار له وزیر اعظم سره دی. د نموړي تر دې څرګندونو وروسته د بحث تود شو چې د دې هیواد په آئین کې آی ایس آی د مشر د ټاکنې په اړه څه ویل شوی دی. د پاکستان وتلی قانون پوه عابد ساقی وایي د دې هیواد آئین په دې اړه څه نه وایي، خو البته د قانون له مخې وزیر اعظم انتظامي مشر دی او د دغه سي ټاکنو قانوني واکو اختیار له هغه سره وي.
پولیس مشر د وزیر اعظم تر مشورې وروسته د پوځ مشر ټاکي. ایس آی د پوځ محکمه نه ده، بلکې په دې کې پوځیان او ولسی خلک ګډ کار کوي او دا د وفاقي حکومت لاندې راځي. نو ځکه وزیر اعظم او کابینه واک لري چې د پوځ او ایس آی مشر وټاکي.
د پاکستان ځینې نور قانون پوهان او سیاسي څېړونکي هم د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ د آی ایس آی د مشر د ټاکلو پر سر اختلافاتو ته د آئین نه بلکې په سیاسي تناظر کې ګوري. په کراچۍ کې قانون پوه صلاح الدین ګنډپور وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي مسله ده. د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ اختلافاتو د حزب اختلاف ګوندونو ته موقع په لاس ورکړی چې پر عمران خان فشار زیات کړي. حزب اختلاف فار مخه د فوج مشر جنرال باجوا او د ایس ای بدل سوی مشر جنرال فیض حمید باندې تور پور کوي چې د دوی پیدا عمران خان په واک کې راوستي او د پردیشاته حکومت هم دوی کوي. خو فوج عمران خان تل دا تورونه رد کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز هم د اکتوبر پر 13 نیټه له خبریالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع وژغیده او په عمران خان یې نیوکه وکړه چې د دې هیواد د ادارو یعنی فوج او ایسای څخه تماشا جوړ کړی دی.
دا نه د خپلو آئینی اختیاراتو ته استعمال مسله ده، نه د وزیر اعظم د واک ته استعمال مسله ده، او نه د جمهوریت او جمهوری اصولو مسله ده، بلکې دا د خپل ذات او حکومت ته د نور مهلت ورکول ستونزه ده. له ملک او ادارو نه تماشا جوړه شوې ده، یوازې د دې لپاره چې یو کس په چوکۍ پاتې شي، او هغه هم په دې خاطر چې هغه ستاسو حکومت چلوي.
خود حکومت وزیران د پوار وار د تاثر ردوي چې واقعي د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ د ایسای د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات به شدید سي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د اکتوبر پر 14 نیټه ویلي د ایسای د نوي مشر د ټاکلو عمل به ژر سرته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې یو مخصوص ډلې له دې ګټه اخیستل غوښتل چې د پوینه ناکامه شول.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. 2021 کال د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ښه خوړو کښت تر سرلیک لاندې منزل کیږي. نن د دغه نړیواله ورځې منزلو مقصد په زراعت او د کلیوالو سیمو پرمختګ، د خوړو خوندیتوب ښه کول او په کلیوالو سیمو کې غربت له منځه وړلو کې د ښځو رول او ونډې پیژندنه ده. په دې رپورت کې کتنه لرو چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې په زراعت کې د ښکېلو ښځو څه رول دی او د ملګرو ملتونو د غربت له منځه وړلو او د خوراکو د کمی مخنیوي هدفونو ترلاسه کولو کې څه کردار ادا کولی شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یوې کلیواله میرمنې لغه پیلېږي.
او کلیواله هم دغه ژوند دی چې بس هغوی ټول کار کوي. ښځې سره ډېر نوم دغه کوي، مالونه هم ښځې ساتي. ښځو دغه ډېر دی، لږی سړی هم لږی خو ښځې دغه ډېر کوي. بېنډۍ وکړي، لوګان ځان له وکړي، یاره دا ښه شی دی چې خپل پټي سبزي ده، چرګان ساتي، مالونه ساتي، ښځې دغه ټول کوي.
دا د مومندو د یو کلی میرمنه دنیا بیبی ده چې وایي زیاتره کلیوالې ښځې په خپله خوښه په دې خاطر کرنه کوي چې د خاوند د ګټې وټې تر څنګ د کورنۍ لپاره په خوراکي شیانو کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي چې کلیوالې میرمنې په خوراکي نظام کې د پیداوار ننیولې، د هغې په تیارولو، استعمال، د کورنۍ لپاره د خوړو خوندیتوب او د ټولنې په ښه غذاییت کې یوه غټه ونډه لري. خو د میرمنو او نارینه او ترمنځ نابرابري، د ښځو او جینکو په وړاندې تاوتریخوالی، په کورنیو کارونو کې د هغوی غیر متناسبې ونډې او مالي نابرابرۍ له امله ټولنه د لوږې، د غذاییت کمی او د قحط له ګواښونو سره مخامخ دي. اداره د دې لپاره د اکتوبر پر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ مانځي چې په زراعتو، کرنې، معاشي آسودګي او ترقیه کې د ښځو د کردار پیژندنه وکړي او حکومتونه د هغوی لپاره ګامونه پورته کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوراک ادارې د شمیرو تر مخه د پاکستان ټولې رقبې 9.6 ملیون ایکړه ځمکه کې په 22.1 ملیون ایکړه ځمکه کرونده کیږي. معنا دا چې پاکستان یو زرعي هیواد بلل کیږي چې د معیشت زیاتره انحصار یې په کرونده دی. اوس پوښتنه دا ده چې د هیواد په زراعتو کې ښځې تر کومه حده بوختې دي. د پاکستان په کلیوالو سیمو کې کښت او کرونده کوونکې میرمنې وایي چې ډېرې ښځې د پخوا راهیسې په پټو کې کارونه کوي، څاروي ساري او پر کرنې خبرې دي، خو د سهولتونو د نشوالي له امله نشي کولی چې په غټه پیمانه دا کار مخته بوزي. د مومندو دنیا بیبي وایي چې د کرنې لپاره حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري.
غنم، جوار، هوګه، پیاز، دانې، منې، شړشم، بس دا به مرچکی، پومبا ارخر گنی دلتا حکومت نه راغلی نه پختنه رو سپور کړی د چین ستاسو من ستیریږي سنتیریږي سم لګي یم نه لګي چې مصالحې را کولې تخمونه را کولې خو خو دوی را کولې د من خوشپلګانی کول غوړي واخه پکې کیږي مرس کوي جړ مرس کوي قسم قسم مرزونه کوي نو دا هغه سپاره دوی ګانی را کولې نو حکومت چې دی نو چمن کارم نه لري مونږ یې نه لري.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2019 کال د شپږمې مردم شمارې لمخه د هیواد ټوله آبادی 40 کروڑ شپږ اویا لکه څلور اتیا زره شپږ سوه شپږ ویشت ده. په دې کې تر 10 کروڑ شپېته لکه زیات نارینه او 10 کروڑ دیارلس لکه ښځې شامل دي. معنی دا چې ښځې د پاکستان د آبادۍ تقریبا نیمایي برخه جوړیږي. په پاکستان کې کارپوهان وایي که ښځو ته چې د آبادۍ تر نیمایي فیصده برخه جوړیږي په کرونده کې سهولتونه ورکړل شي نو نه یوازې هغوی په معاشي توګه خودکفیلې کېدی شي بلکې د غذایت د کمی مسله پوره کېدو ترڅنګ د خوړو خوندیتوب یا د خوراکو کمی مخنیوی هم کېدی شي. د خیبر پختونخوا په سوات کې له یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي مهناز وایي چې له حکومت سره په ګډه دوی داسې پروژې پر مخ وړي چې کلیوالو سیمو کې خلکو او پتیره ښځو ته د کښت او کروندې نوې طریقې وښایي. د مهناز په خبره په کوهستان کې دوی ځایي خلکو ته نوې زړې او د کرنې نوې لارې متعارف کړې چې په نتیجه کې د هغوی توجه لسا ګونه د نورو سبزیانو لکه مټرو او کدو کښت ته واوړېده او هغوی ته یې ډېره ګټه ورسوله. مهناز وایي اګر چې دوی او حکومت په ګډه لګیا دي خو حکومت دې کروندګرو ښځو ته نوې زړې متعارف کړي او دغه هغه مېرمنو مرسته دی وکړي.
زموږ چې کوم رورل ایریاز کې کوم د مور پر پریکټیسز دي کنه کلچرل پریکټیسز دا هم چې هغه زموږ د کوم چې ایڈوانس پریکټیسز دي دا غیر ټریډیشنل ډیر زیات خري او دا د چې نن سبا چې کوم نو 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 سیډ دي او نو یو دي کنه موږ مختلف سیډ دي خپل ور کړو دا اوس راغی نه پتاوه لګی دا دا د کوم نو سیډ رو لاس جن انټروډوس چې کنه نو کراپ نو دا خلک کې کولای شي سکل سټرفل کو سره دا سپیشلی دا رورل مومنټ دي چې په کوستان او د ایریاز کې چې څنګه مختلف موږ نو ټیکنیکس او دا ته خو
د پاکستان د زراعت محکمه شمیرې ښایي چې د خیبر پختونخوا آبادی 15.5 میلیون ده چې 52% نارینه او 78% زنانه دي. په دغه صوبه کې په 2013 کال کې قبایلي سیمې هم زم شوي دي چې د تعلیم او نورو سهولتونو له پلوه وروسته پاتې ګڼل کیږي. په جنوبي وزیرستان کې خبریال رضیا محسود وایي په وزیرستان کې ډېرې ښځې د خپل کور د ضرورت لپاره کښت او کرونده کوي خو په دې نه دي پوهه چې دا په غټه کچه هغوی ته څومره ګټه رسولی شي. رضیا وایي حکومت ته پکار ده چې مارکیټ یا بازار ته په رسایي کې ورته سهولتونه ورکړل شي.
دلته چې کومې زنانه دي هغه تعلیم نه خو ډېرې ورستې پاتې دي خو هغې زیات چې کوم کار کوي په ځمکو کې نو هغه ټولې زنانه دي کوم ګارډن دي کچن ګارډن نو هغه ته حکومت ته داسې وکړي چې هغه چې کوم هغه سبزیانې دي کوم شیزونه چا په خپل کور کې یا کور نه بهر چې کوم ځمکې دي پخ کې کاری کنه هغه مارکیټ ته رسایي ورکړي. یو خو به د اکثره دغې چې کومې زنانه دي هغې ته به آمدن هم فاینانشلي سپورټ به هم ورته ملاو شي لا به په دغې شي باندې نور هم زیات کار شروع ځکه چې ټرایبل ایریا کې خلک خپلې زنانه بهر ته نوکریانې دغه نه پرېږدي.
د خیبر پختونخوا د خواریکخې او کلتور وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت داسې پروژو ته ډېره توجه ورکړې چې ورسره د زنانه او د تعلیم ترڅنګ د کر کروندې پوهاوی ورکړي.
دې وخت کې نیو ټیکنالوژي راغله د اګریکلچر سېکټر کې ډېر غټ ریفارم راغله دي زنانه ته ماغه شانتي فیسیلټي د ماغه دغه چې دوی په کلټیویشن کې په دغه کې خپل لوګ ادا کوي چې کوم د فارمز مارکیټ روډز چې د هغې کوم پروډکټ راځي چې هغې ته هغې بینیفیټس ملاوي دي دا دیمن ډېر زیات کار روان دی. اهم شی دا چې اډوکیشن اوس خو تقریبا زمونږ ګډ ګډ ته او هغه ځینو ته ټیکنالوژي ورسېده چې کوم غریزي علاقه دي سپیشلي کوم ځای کې به ډېر کم پروډکټ کېده او سلته ماشاءالله د دې ټیکنالوژي د وجې نه هلته زیات پروډکټ چې دی هغه شروع دی. اګریکلچر ډپارټمنټ چې دی د هغه دخوا باقاعده وخت نا وخته یو میسج خورېږي بل کلو کلو کې دا ورکشاپ کېږي.
ملګری ملتونه وایي د کلیوالو مېرمنو اقتصادي پیاوړتیا په اړه د دوی د یو ګډ پروګرام ارزونې د دې خبرې تصدیق وکړ چې د کلیوالو ښځو د مرستې لپاره په ټولنه کې له هغوی سره د توپیري چلند مسلو ته په پام کولو د کار په بدل کې ورته په تنخواه ورکولو کورنۍ کار په کمولو او زرعي پیداوار د زیاتولو پروګرامونو په ملاتړ سره د خوراکي شیانو خوندیتوب او د غذایت په برخه کې ښې نتیجې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په ټولو هیوادونو په خوراکي نظام کې د بدلون راوستو غږ کوي. سو ټول خلک صحتمند خوړو ته رسایي لري. اداره وایي چې په دغه بدلون کې کلیوالي ښځې او جنکې په ښکېلولو سره د دوامدارې ترقۍ په اړه د دوی هدفونه ترلاسه کېدی شي چې پکې د لوګي خاتمه او جنسي مساوات شامل دي. د نړیوال بانک د 2013 کال د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 28.9% زرعي ځمکه ده چې د کارپوهانو په خبره په ښه ډول استعمال سره معاشي ګټې ترلاسه کېدی.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ تر دغه سرلیک راتلونکو مو په خپل لاس کې دی. راځي چې یو ځای پر مخلاړ شو. لاندې منزل کیږي د لاس وینځلو نړیواله ورځ له 2003 کال راهیسې منزل کیږي، خو د دغه ورځې ارزښت د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نور هم زیات شوی. له کورونا وایرس د ځان ژغورلو لپاره د نورو لارو چارو ترڅنګ یو ساده لار د لاسونو وینځل دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون وینځي، مخ پوزې خولې سترګو ته لاسونه مه وړي. زمونږ همکار ګل ایاس په پیښور کې ډاکټر یوسف زئی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د لاس وینځلو ارزښت څومره دی.
لاس وینځل دا د شروع نه ډاکټرانو یو دغه د ریسرچ زده ویلي چې لاس وینځلو سره ډېر زیاتې بیماریانو کې کمی راځي. په دسمبر 2019 کې چې کله کووډ وبا راغله، نو هغې کې د لاس وینځلو اهمیت ډېر زیات اجاګر شو، ډېر زیات ښکاره شو. مونږ تقریبا یو ټوله دنیا کې دا شو چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل او لاس پراپر وینځل. داسې طریقې سره چې سوره جراثیم دي، تاسو لاس په فرنټ باندې، په بیک باندې، په ګوتو کې، په نوکونو په منځ کې، نو هغه ټول ختم شي. تاسو ته به ډېر حیرانګي کېږي چې کله نه کووډ وبا شروع شوی ده او خلکو لاس وینځل شروع کړی دي، نو چې کم فیکل اورل ڈیزیز یعنی مونږ چې کوم چاته د معدي بيماريانه وایو، د خېټې بيماريانه، دستونه پیچش، دا هم کم شوی دي. ولې چې خلکو سماجی فاصله زیاته کړې ده، لاس وینځل شروع کړی دي، لاسونو د خلکو صفائی یو بل سره صفار یا خلاصونه ملاوی نه او که ملاوی نه دو دوړو لاسونه صفائی. نو چې کوم هغه مرزونه چې ګنده اوبو سره، ګنده خوراک سره، یو خولې ته ځي او لاسونو کې چې کوم جراثیم یا خولې سره ولګي او خېټې بیماریانې جوړې، هغه هم کم شوي. نو د دې سیز باندې نور هیڅ رسېد ضرورت هم نه ښکاري. دا دوره ځان له دوره غټ ایویډنس دی چې لاس وینځل او پراپرلی وینځل څومره ضروري دي صحت لپاره.
په دې کې ډاکټر یاسر صاحب لګدا هم وایي چې د لاس وینځلو طریقه صحیح سسمه طریقه څه ده؟
موږ دا پریکټیس دی چې کله هم ګنده شي ته لاس وینځو، نو هغې نه پس لاس وینځل پکار دي. فرض کړه زه د کور نه بهر اوسم، ډرایوینګ وکم، کور ته چې واپس لاړ شم، نو زه ټولو نه مخکې لاس وینځم. که زه خوراک کول غواړم، نو خوراک نه مخکې او خوراک نه پس دواړه پیرې لاس وینځل ضروري دي. او سهار چې موږ پاسو نو ناشتې نه مخکې لاس وینځو. نو داسې دا انسان خپل ججمنت دی چې هغې لاسونه که سسیس کې استعمال کړل، سکار کې استعمال کړل، نو هغې نه پس لاس وینځل ښه خبره ده. دویم دا چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل ضروري دي. ډېر شارټ ډیوریشن نه دی پکار چې بس فور لکه بس لاسونه دې لامده کړل نو لاسونه وینځل شي. داسې نه ده. دریم دا ده چې صابون باندې صابون یا هینډ واش، او صابون چې د لاس هغه ټولو حصو ته، د ګوتې منځ ته، د نوکونو په منځ کې، مخ کې، روستو، ټولو حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي، نو دې ده پراپر لاس وینځل.
خلکو کې پوهاوی څومره دی ډاکټر یاسر صاحب که موږ ګورو د لاس د وینځلو په اړه؟
ماته داسې لګي چې څنګه څنګه خلکو د وبا خوف ختمیږي، د لاس وینځلو فریکوینسي هم کمی. مونږ ته کله هم چې کله 2020 کې راغله، نو سینیټایزرز او هینډ واشز دا به هر چېرته پراته وو، پبلک ټوالیټس کې به پراته وو، کورونو کې به پراته وو. اوس ما دا کتل شروع کړی چې هغه پبلک ټوالیټس یونیورسٹیو کې، دفترو کې چې مخکې به صابون پکې پروت وو، اسپتالو کې هغه اوس اکثر نه. نو ماته داسې لګي چې د دې اهمیت خلکو په ذهنونو کې روز تر روزه کمیږي. حالانکه دا سه بالکل نه ده، پاکستان وو د ملک یو داسې ملک دی چې ګرمي ډېره اونتی او هلته کولرا ڈائریا خېټي بیماری ډېرې زیات. هغه کې پرائمری ټول نه امپورټنت شی چې دی هغه صحیح طریقے سے اللہ.
ڈاکٹر یاسر صاحب، یہ آخری پختنا ستاسو پیغام بسی دادی ورس پا مناسبت مانی
زمان پا اسلام کی دیدی صفائی نصف ایمان دی، نم ایمان حصہ چی دا صفائی دا، اور اللہ سنزل آغی صفائی کی تو نزات امپورٹنٹ دی، ولی چی آغی نہ صرف نہ صرف تاسو پلا بلکہ دا نور خلق دا ستاسو جراسیم انہم بچ پاتے کی ریش.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رو کبھی
او ہو رہو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او میں لگاو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 2 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. 2021 شل اووریزه نړیوال کرکټ کپ په متحده عرب اماراتو عمان کې شروع کیږي. د دې نړیوال جام میچونه په 2020 کال کې په هند کې کیدونکو خود کورونا وایرس وبا لوجې وزنډول شول. دا ټورنمنت چې 15 کال پس کیږي په 2018 کال کې ویسټ انډیز ګټلو. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورت کې.
ټاکل شوی چې د ووم نړیوال چل اوریزه کرکټ کپ سیالۍ په 18 اکتوبر په عمان او متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. په نړیوال جام مخکې به هر لوبډله دوه تمرینی یا وارم اپ لوبې کوي. دا تمرینی لوبې چې د اکتوبر په 12 پیل شوي د 16 اکتوبر پورې به روانې وي. په دې لوبو کې په 12 اکتوبر سریلانکا، بنگلاديش او سکاټلند بیا هالند ته ماتې ورکړه. دا راز آئرلینڈ په وارم اپ لوبه کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته مات ورکړه. پاکستان لوبډله به خپل لومړی وارم اپ لوبه په 13 اکتوبر له ویسټ انډیز او دویم به په 16 اکتوبر له جنوبي افریقا سره کوي. دغه راز افغان لوبډله به لومړی تمرینی لوبه د اکتوبر په 13 له سویلي افریقا سره او دویم لوبه به له ویسټ انډیز سره د اکتوبر په 16 نیټه ترسره کړي. پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو به د ګروپ ته ورځي. د نړیوال شل اوریزه کرکټ کپ لپاره پاکستان یو وار د ټیم اعلان وکړ، خو بیا یې پکې ځینې بدلونونه وکړل، لکه محمد حسنین، اعظم خان او شعیب مقصود یې لرې کړل او د هغو پر ځای یې فخر زمان، سرفراز احمد او شعیب ملک د 15 لوبغاړو په ټیم کې شامل کړل. د ملي لوبډلې روزونکو وقار یونس او مصباح الحق هم په سپتمبر میاشت کې له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د شلو ریزه نړیوال کپ په سیالیو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې لومړی میچ د خپل روایتي حریف هندوستان سره په 26 اکتوبر دی. تر دې دمه پاکستان د شلو ریزه ورلد کپ په میچونو کې له هندوستان یو میچ هم نه دی ګټلی، خو د اکتوبر په 13 چې کله په آنلاین غونډه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتان بابر اعظم پوښتنه وشوه چې د هند خلاف به په پاکستاني لوبډله څومره فشار وي، نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې دوی پر ځان پوره باور لري.
دیکھیں آپ جب بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں تو
دوائی گورا چھ گٹ ایونٹ تزین استا باور او اعتماد ڈیر امانا لری ادھے اوٹھی موڈلی پہیس زمگ مورال او اعتماد ڈیر لول دے او امید لرم چمک با ڈیر خر کرکٹ وکڑو نیوزیلینڈ او انگلینڈ ٹیمونو د ممکنه امنیتی اندیښنو له کبله په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر ځمکه له کرکټ کولو انکار وکړ، نو بلخوا د اگست په 15 د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته د افغان کرکټ لوبډلې په سریلانکا کې له پاکستان سره د کرکټ سیالۍ هم ونه شوې. دغه راز راشد خان هم د افغان کرکټ لوبډلې له کپتانۍ استعفا ورکړه او محمد نبی د شلوریزه کرکټ ټیم کپتان وټاکل شو. البته افغان کرکټ لوبډله چې په 12 اکتوبر په قطر کې واو د دې هیواد په کرکټ میدان کې یې د شلوریزه نړیوال کپ لپاره پریکټس کاوه، نو د لوبډلې اوپنر بیټسمین عثمان غنی په یو ویډیو کې وایي چې د کپ لپاره یې بشپړه تیاری نیولې دي.
ان شاء الله که خدای رضا وه او باقي ژوند یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری لپاره ورکړو تر څو خلاص سره ورنیږو.
افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له پاکستان، هند، نیوزیلند او دوه نور هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو به د ګروپ ته راځي. افغان لوبډله به د اکتوبر په 15مه په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له ګروپ بی راغلي لوبډله سره کوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په راوند 1 یا لومبي پړاو کې بعد اته لوبډلو ترمنځ مقابله وي چې لومبي میچ به یې په 19 اکتوبر د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ وي. لومبی راوند چې په 28 اکتوبر ختم شي او له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجودو اتو غوره لوبډلو سره شامل شي. نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومېږي. په سوپر 12 کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي چې لومبی به یې په 28 اکتوبر د آسټرالیا او جنوب افریقا ترمنځ وي. دا پړاو چې په 8 نومبر ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به په 10 او 11 نومبر سیمی فاینل میچونه وي. په دوی کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به په 14 نومبر فاینل میچ یا پای لوبه وي. دا میچونه د پاکستان په پی ټی وی سپورټس، 10 سپورټس پاکستان، جیو سپورټس او په افغانستان کې یې په آر ټی ای سپورټ کتلی شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.